دیگر رزوان مراد باشماست. خوش آمدین آقای رزوان.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی. اته بجې دی د ازادي راډیو یو ساعت خبرونه ته قدر مون اوریدونکو زه ستاسې هر کلی کوم. د افغانستان د تازه حالاتو او مهمو پیښو په اړه په دې خبرونه کې رپورټونه مطالب او مرکې درته لرو. د غراز د انتخاباتو په اړه هم خاص رپورټونه اوریدلی شئ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو چې صالح اسحاقزی خالقي چمتو کړی دی.
دا سلام په وړاندې کولو سره په پیل کې هم په مخړې د افغانستان خبرونه ته. د برېټانیې د پوځ یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه وایي د دوی یو سرتېری د افغانستان په جنوب کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. په زابل کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو په یوه نښته کې تر شلو زیات طالبان وژل شوي. زابل ولی محمد اشرف نصری ازادۍ راډیو ته ویلي چې د شینکی ولسوالۍ د پخې بند په دغه نښته کې له شلو څخه زیات طالبان وژلي دي او د ملي اردو له سرتېرو څخه یوازې یو کس وژل شوی. پوره خبرونه. د برېټانیې د پوځ یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه وایي د دوی یو سرتېری د افغانستان په جنوب کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. امریکایي ځواکونو دا هم ویلي ګمان کوي چې د افغانستان په ختیځ پکتیکا ولایت کې د دوی یو بل عسکر وسلوالو مخالفانو نیولی. د برېټانیې د دفاع وزارت ویلي ډګرمن روپرت تورنیلو او له هغه سره یو سرتېری په هلمند ولایت کې هغه مهال ووژل شول کله چې موټر پر یوه ښخ شوي ماین وخوت. بلخوا په زابل کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو په یوه نښته کې تر شلو زیات طالبان وژل شوي. زابل ولی محمد اشرف نصری ازادۍ راډیو ته ویلي چې د شینکی ولسوالۍ د پخې بند په دغه نښته کې له شلو څخه زیات طالبان وژل شوي او د ملي اردو له سرتېرو څخه یوازې یو کس وژل شوی. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویاند ګڼي وایي چې په دغه نښته کې د ملي اردو 2 سرتېري وژلي. سیمه ییز چارواکي دا ادعا ناسمې بولي. له هرات څخه را رسیدلی خبرونه وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې د مخالفانو په بریدونو کې 2 پولیس وژل شوي او 15 کسان ټپیان دي. د هرات ولی د امنیه قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې د هرات ولایت په 2 بیلابیلو ولسوالیو ربط سنګي او غوریانو کې شوي دي. خو طالبانو ویلي چې دوی یوازې په ربط سنګي ولسوالۍ کې 1 کسه پولیس وژلي، 4 ژوندي نیولي او د دوی 3 رنجر موټرې هم له ځانه سره بیولي. سیمه ایزو چارواکو تر اوسه د طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. په لورته د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې 20 ټول ګټې پروژې بشپړې شوې. د هرات ولایت د کلیو د پراختیا او بیرغونې رئیس انجینر اقا محمد صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د برېښنا د سیستم، پلونو، پلچکونو او د کاریزونو د جوړولو پروژې شامل دي. خبرځاوی وایي په دغو پروژو کې چې د ملي پیوستون د پروګرام یوه برخه ده ټول 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 8000 کورنۍ به ورڅخه ګټه پورته کړي. د یو بل خبر له مخې د هرات ولایت د حمام ششنور د سیمې د سړک د جغل اچولو کار هم پیل شوی. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دغه سړک 12 کیلومتره اوږدوالی لري چې د پی آر ټی ولایتي بیرغونې د ډلې لخوا د 1 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. ویل شوي چې دغه سړک د جغل اچولو کار به تر راتلونکي 4 میاشتو پورې بشپړ شي. همداراز د هلمند ولایت په لشکرګاه د بولان په سیمه کې د یوه ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. هلمند ولي ګلاب منګل د دغه ښوونځي د بنسټ د ډبرې د کېښودلو په مهال خبریالانو ته وویل چې د دغه ښوونځي د ډنمارک په مالي مرسته چې ټول 2 لک مالي امریکایي ډالره لګښت لري جوړیږي. د سیمې د اوسیدونکو وینا دا ده چې د دغه ښوونځي په جوړیدلو سره به دوی د زمانو تر څنګ خپلې لونې هم د زده کړو لپاره ښوونځي ته ولیږي. او په سرپل ولایت کې د اولګیدنې له امله د 15 زرو ټنو په شاوخوا کې غنم وسوځېدل. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې دغه اور د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د غنمو کروندو ته نږدې لګېدلی و. د سرپل ولی عبداللطیف ازادۍ راډیو ته وویل چې اور د بزګرانو د بې احتیاطۍ له وجې لګېدلی و خو د نوموړي په وینا د پولیسو په مرسته مړ شو. تر دې دمه د افغانستان خبرونه او تر لږ ځنډ وروسته به نړیوال خبرونه وړاندې شي. ازادۍ راډیو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي روسیه باید په دې پوه شي چې اوس دې وخت را رسېدلی چې له امریکا سره په روابطو کې د سړې جګړې چلند ونه کړي. مسکو ته د خپل سفر نه مخکې اوباما اسوشیټد پرس آژانس په مرکه کې وویل هغه به خپله دا خبره له روسیې څخه د کتنې په محل د دغه هیواد پخواني ولسمشر او اوسني صدراعظم ولادیمیر پوتین ته هم وکړي. د امریکا ولسمشر وویل ولادیمیر پوتین د روسیې په سیاست کې اوس هم لوی رول لري او د نوموړي په وینا پوتین له امریکا سره په اړیکو کې هم له پخواني تګلارې کار اخلي او هم په نوي توګه چلند کوي. باراک اوباما ویلي متحده ایالات د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره د خو اړیکو د ټینګښت لپاره کار کوي. میدویدیف هم ویلي چې له امریکا سره د خو او نویو اړیکو د ساتلو لپاره هیله مند دی. ټاکل شوی چې اوباما به د راتلونکي دوشنبې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس په توګه روسیې ته خپل لومړنی سفر پیل کړي. د نوبل جایزې ګټونکې ایرانی شیرین عبادی د ملګرو ملتونو په سرمشي غږ کړی چې په ایران کې د انتخاباتو له امله د راپورته شوې شخړې په نتیجه کې له بشري حقونو څخه د شویو سرغړونو د څیړلو لپاره خاص استازی وټاکي. عبادی او د بشري حقونو سازمانونو د غوښتنه بان کې مونته په استول شوي لیک کې کړی ده. د ملګرو ملتو سرمشي یو له هغو کسانو او څارونکو څخه دی چې د ایران چارواکو له خوا د اصلاح غوښتونکو مظاهرتیانو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی سخت غندلی دی. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. د امریکا حکومت د عراق د حزب الله په نامه وسله واله ډله د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه ډله د لبنان له حزب الله سره وایي دغه ډله د لبنان له حزب الله سره اړیکې لري او د عراق ثبات ته ګواښ ګرځېدلی. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغې ډلې ټول مالي منابع به بند شي. اعلامیه کې ویل شوي چې دغه ډلې په عراق کې مختلفې حملې کړې او د عراقیانو او امریکایي ځواکونو په وژنو کې لاس لري. د فرانسې په لټون کې وایي په اتلانتیک سمندر کې د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د دغه هیواد لویدلې مسافر وړونکې الوتکه د سمندر په سطح له لګېدو د مخه په هوا کې نوه ټوټې ټوټې شوې. له دې نه مخکې راپورونو کې ویل شوي و چې نسکوره شوې ایرپس ډوله الوتکه له دې نه مخکې چې په سمندر کې ولویږي په هوا کې ماته شوې وه. څېړونکو ویلي الوتکه په تیز سرعت سره د سمندر په مخ لګیدلې او په نتیجه کې سپاره ټول 228 کسان مړ شوي دي. څېړونکو وایي تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د دغې پیښې علت معلوم کړي ځکه چې د اتلانتیک سمندر څخه تر اوسه پورې د الوتکې تور صندوق نه دی موندلی. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون نن میانمار ته ځي. د هڅه کوي چې د دغه هیواد پوځي حکومت مشر قانع کړي چې د یو ډیموکراسي پلوي مشر په شمول سیاسي بندیان خوشي کړي. بان کی مون به د میانمار له پوځي مشر تان شوا سره خبرې وکړي خو دا نه ده څرګنده چې د ته به اجازه ورکړل شي چې د حکومت له مخالف مشر سوکیا سره خبرې وکړي او که څنګه. او د نړۍ د پاپ موسیقي د پیژندل شوی سندرغاړي مایکل جکسن کورنۍ اعلان وکړ چې د نوموړي د خاورې د سپارلو مراسم په راتلونکي سه شنبه پورې سرسره شي. د جکسن د کورنۍ په اعلامیه کې راغلي دغه مراسم به د لاس انجلس په مرکزی برخه سټیپلس کې ترسره شي. په یو بل تحول کې د مایکل جکسن د پخواني میرمنې دی بیرو څارنوال ویلي چې نوموړي په دې فکر نه کوي چې د خپلو اولادونو د سرپرستۍ لپاره قانوني اقدام وکړي. دا و تر دې وخته پورې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد افغان او نړیوالو ځواکونو عملیات د دوهمې ورځې لپاره هم روان دي. د جرمني پارلمان افغانستان ته د نورو سرتیرو او پوځي متخصصینو استول تصویب کړ. په هرات کې طالبانو یو مشهور قومندان له خپلو ملګرو سره د دولت د ملي پخلاینې پروګرام سره یوځای شوی دی. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د څارلو لپاره به د اروپایي ټولنې یو هیئات افغانستان ته راشي. په غزنی کې د ولایتي شورا کاندیدان شکایت کوي چې د امنیو له امله نشي کولای چې په آزادانه توګه خپل کمپاین تر سره کړي. د انتخاباتو په اړه نور رپورټونه او مطالب هم لرو. په ننګرهار کې د هندوانو او خټکیو موسم دی. په دې اړه زړه پورې مطلب د خبرونه پترس کې واورئ. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. په هلمند کې د تیرې ورځې راهیسې د طالبانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. دا چې اوس په هلمند کې وضعیت څنګه دی او دغه عملیات په څه ډول پر مخ ځي، له سیمې د آزادي راډیو خبریال د تلیفون په لیکه راسره دی. بلې، مهرباني وکړئ، ستاسې معلومات څه دي؟ عملیات څه رقم روان دي؟
علیکم راست کورمدان د ور مشپیل خپل سی عملیات لا کړی ده. مده سیمه داخله د خبره چې انتخاب ذکر روان دي چې د بهرنی ځواکونو د انګلیشي بلی او څنګه په سیمه کې په ډیر ډیر بار او په ډیر راتي ده هم تاګ راتک کوي. تر دې باندې کته هم د دې عملیات په وړاندې معلوم مقاومت په سیمه کې چې د ګریش نه پیل ډاکټر ګرنسیر ته خامشینه د عملیات کې نه به مخامخ شوی، مګر هم د دې عملیات په وړاندې د ګریش کولو چالي په سپین نږدې سیمه کې د جګړې راپورونه ورکول شوي. د همداراز د چنا په نوي ولسوالۍ کې او همدغشان د نادلي ولسوالۍ د یو دېرش ضربي او چنځي په سیمه کې هم د یو شمېر وړو نښتو راپورونه ورکول شوي دي چې د مرجو په اړه معلومات نشته. د هلمند د امنیت قمندان سمنوال عبدالله کرزاکر چې ټول لهجې مرخ کې تماس ونیو، هغه وایي چې د هغه د ملي دفاع وزارت د هغې خبر پاڼې چې تېره ورځ ناوخته خپره کړې وه تخلی وکړ. د ویلي چې رښتیا هم د ځواکونو د ګرنچیر ولسوالۍ وروسته چې کومه ولسوالۍ د خانشین په نامه ده، دا ولسوالۍ نیولې ده د ځواکونو. همداراز که هم د زیات معلومات ورنه کړه چې رښتیا دا ولسوالۍ مکمله نیولې، مرکز نیولې او که داخل سین، مګر بیا هم دوی د دې خبر پاڼې تخلی وکړ. طالبان هم په سیمه کې دغه ځواکونه ته د مرګجو له خبرونه ورکوي چې یو بیل د ګریس کول طالب سیمه د سیمه راځي وايي چې دغه ځواکونه ته افغان ملي اردو او د کرڅنګ بهرنی امریکایي مرین تمن دغه ځواکونه ته مرګجو لاره ولې ده. د طالبانو ویان کړي چې په مدیره سمیت ویل دي چې ملګری د جګړې لپاره پرامه د جمهوریا او نه پرېږدي چې جر یا تر ورستي کې دوی په بهرنی او افغان ځواکونه د دې حکومت ته دوی په لاس کې داخل شي او د کلنا خلګ وسم قرار کړه کوي دوی کوشش کوي د استعمالي بمبار او جګړې له امله خپل سیمه پرېږدي او بعضې امن سیمه ته کډې وکړي.
تاسو ویل چې خلک کډې کوي، خلک په عمومي توګه دغه عملیات ته څه ډول ګوري په هلمند کې؟ څه وایي خلک؟
او که ته هم د هلمند په ولایت کې د هر ورځ د عملیات خبرونه ورکول کېدل چې نن عملیات منکې چې کوم ځای خلکو یو څه اعتبار د عملیات په وړاندې بایللو یا نه، داسې چې د دې باندې باور نه شي کولای چې وکړي د عملیات په مثلا راوړي. مګر کله چې د بهرنیو ځواکونو په دومره زیات شمېر له کوم کړي د فضا پر د اسمان پر مخ ویني او بیا لاندې د ځمکې په سر شیږي ویني چې هغه په کروندې کې جوړې سړکونه پرېږدي او بس اوړي او بلکې ټاکان ته تک د ځمې شکل لري. نو خلکو ته یو داسې ډول ذهنیت ورکول شوی دی چې دا د عملیات د پایله ولري. مګر تر ډېره د دې عملیات نه خلک د منفي کسانو د مرجو په خاطر زیات ویریږي، نو د خطر سیمې هم پرېږدي، حتی کله چې به امنه سیمو ته چې هلته نږدې وي هغو ته سفر وکړي او خپل کړی وکړي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد د افغان امریکایي ځواکونو د پراخو عملیاتو په اړه معلومات راکول.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو ده. د جرمني پارلمان افغانستان ته د خپل 300 سرتیرو او متخصصینو استول تصویب کړل. دغه سرتیری به په کشفی عملیاتو د عسکرو په انتقالولو او د اواکس دوله کشفی الوتکو په ترمیم کې همکاري وکړي چې د ناټو لخوا افغانستان ته استول کیږي. د اواکس الوتکې به په افغانستان کې پوځي ترانسپورتي پروسه ساري. د دې موضوع نور جزئیات له صالحې ساقسي خالقي څخه اورو.
افغانستان ته د دغو سرتیرو د استول وړاندیز د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل کابینه کړی وو او پارلمان تیره ورځ دغه وړاندیز په 461 موافق او 1 مخالف رایو تصویب کړ. د انګلا مرکل په مشرۍ ائتلاف د دغه هیواد په پارلمان کې اکثریت ده. د ناتو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو تیره میاشت بروکسل په غونډه کې موافقه وکړه چې افغانستان ته 3 ډوله الوتکې استوي. د دغو الوتکو یو په دریمه برخه متخصصین او انجینران جرمنان دي. جرمني اوس مهال په افغانستان کې 3200 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د ایساف د 15 زره کسیز ځواک په لیکو کې خدمت کوي. د جرمني د هوایي ځواکونو د پیلوټانو او انجینرانو د استولو تصویب ځکه وزنډید چې په افغانستان کې د جرمني د پوځي حضور موضوع په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې چې راتلونکي میاشت ترسره کیږي په یوې سیاسي موضوع بدله شوې ده. تر اوسه په افغانستان کې 50 جرمني عسکر وژل شوي. د جرمني د پارلمان غړیو د تیرې ورځې تر پریکړې مخته د خپلو هغو دریو وژل شویو سرتیرو د درناوي مراسم پر ځای کړل چې تیره اونۍ له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې په کندز کې ووژل شول. همداراز د دفاع وزارت هم د وژل شویو سرتیرو د درناوي مراسم ترسره کړل. د جرمني د دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ په دې مراسمو کې وویل د دغو سرتیرو له لاسه کول څرګندوي چې په جرمني کې د امنیت او آزاد ژوند لپاره موږ ډیره درنه بیه ورکوو. په دې ترڅ کې د جرمني صدر اعظم پارلمان ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو عملیات له لوی چیلنج سره مخامخ دي.
ازادي راډیو مستقله راډیو ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځني سپې 2200 نیو باندې اوریدل شي. د اف ام په 0.5 سپې په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفا ډول ووري. د ازادي راډیو خبرونه د غراس مطالب او ریپورتونه په انټرنیټ کې په www.azadiradio.com باندې هم ووري او ویولای. د وسروال طالبانو یو مشر او نور دیرش ملګری په هرات کې د سولې او ملي پخلنې له پروګرام سره یو ځای شوی دی. د وسروال طالبانو سیمه ایز مشر چې ملا عبدالبصیر ژیړی نومیږي وایي څو وارې په رباط سنګي ولسوالۍ کې په دولتي تاسیساتو حملې هم کړې دي، خو اوس که دولت ورڅخه وغواړي نو د خپلې سیمې د امنیت ساتنې لپاره به د پولیسو تر څنګ یو ځای کار وکړي. نور حال سیمې نه زموږ د خبریال په ریپورت کې اورو.
ملا عبدالبصیر ژیړی چې عمر یې 45 کاله شاخوا کې ښکاري د اوږده ګیره او غټه پګړۍ لرله په جرأت سره خبریالانو ته د هرات د سولې ټینګښت او ملي پیوستون پروګرام دفتر کې وویل چې رباط سنګي ولسوالۍ کې د طالبانو د یوې ډلې مشري په غاړه لرله. دولتي پولیسو سره مخامخ جګړو کې ونډه اخیستې، مګر تر دې وروسته له خپلو ملګرو سره ملکي ژوند ته راوګرځېدې.
مسلمان یم بصیر نورزی چې په تخلص ژړی یادېږم، په خپله هغه یم تعقیم سولو ته او زه په پاک ما په پاک وجدان سره راغلی یم چې هېڅ په دې کې کوم غرض کوم مقصد د خپلو اسلامي دولت سره نه لرم.
مخالفت خو دې خامخا پخوا درلود؟
او په پخوا کې مې مخالفت چې درلود شته درلود مې، او په دا بعضې عملیات کې په خپله وم، په خاطر به دې وم چې بعضې اشخاص د خپل مجبوریت څخه د خپل کوره وتلي وه. اوس چې موږ ته خپله معلومه شوه چې رئیس صاحب دولت زموږ خدمت کوي او موږ عذاب و دادو بیداد تنور کی، نو موږ اوس وپېژندله. موږ و دغه تعقیم سوی ته راغلی په دغه په خپل ملي پولیس ورونو په څنګ کې هم درېږو. غواړو چې زموږ ملت زموږ وطن آباد شي راته، او تر دغه زموږ څخه خلک ویرانه نه کړي او خرابې نه کړي. په تعداد د شمول د دیرشو نفرو انډوالان لرم.
دی وایي په سیمه کې ډېری ځوانان د بېکارۍ له وجې د دولت د مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي. که د کار زمینه ورته برابر شي ملکی ژوند سره هغه هم د پوینا مینه لري. غرب زون کې د سولې ټینګښت او ملي پیوستون پروګرام رئیس حضرت عید شریف مجددي د او ملګرو ته د خبریالانو له وړاندې د باور پاڼه ورکړه چې اصلي سیمه کې په سولې زړول ژوند کولی شي.
ملا عبدالبصیر
زمونږ د هڅو په لړ کې د وسلواله طالبانو یو مشهور قومندان ملا عبدالبصیر ژیړی په شمول دیرش کسه خپلو وسلو سره ملکي ژوند ته راوګرځېدل. زه دوی ته ډار ورکوم چې لکه د هیواد د نورو خلکو په څیر آزاد ژوند کولی شي، دولت به تر ممکنه حده مرسته هم ورسره وکړي.
تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې د طالبانو یو قومندان او د هغه لسګونه ملګري د دولت د ملي پخلینې له پروګرام سره یو ځای شوي. دا په اصل کې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوال طالبانو او دولتي او نړیوال ځواکونو ترمنځ جګړو زور اخیستې ده. په دې لړ کې په زابل ولایت کې 13 ورځ د جګړو په ترڅ کې طالبانو ته مرګ ژوبله وختې. دولتي چارواکي دا کوي چې لسګونه وسلوالې وجلي. دغه راز طالبان هم دا کوي چې دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان د امنیتی، سیاسي، اقتصادي او نورو مهمو حالاتو او برخو په اړه ریپورتونه او مطالب مه هیروئ.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو په کابل، جلال آباد، هرات، کندهار او مزار شریف کې د اف ام په 100.15 څپه باندې په صفه ډول واوري.
د 1988 کال انتخابات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له اروپایي کمیسیون سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې له مخې اروپایي ټولنه د روان کال د انتخاباتو د څارنې لپاره افغانستان ته یو هیئت استوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تفاهم لیک له مخې اروپایي کمیسیون به د افغانستان د انتخاباتو د لګښتونو لپاره د 15 میلیونو یورو مرسته هم وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبریال رپورټ ته.
اروپایی ټولنه په داسې حال کې افغانستان ته د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره هیئت لیږي چې اوس هم په روانو انتخاباتي کمپاینونو کې له قانون څخه د سرغړونې شکایتونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری وایي د اروپایي کمیسیون هیئت به د روانې میلادي میاشتې په 10 نیټه افغانستان ته راشي. هغه وویل دغه هیئت دوه ډلې لري چې د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو او روانو انتخاباتي کمپاینونو څارنه به کوي.
دا هیئت چې مشري یې د ښاغلي فلیپ مورلیون په غاړه ده، دا دوه برخې لري. یو برخې چې 12 تنه متخصصین دي، دوی د انتخاباتي کمپاین نظارت ته کابل ته راځي او افغانستان ته راځي، او دویم چې 24 متخصصین دي، هغوی د انتخاباتو روند او د انتخاباتو بهیر ته نظارت کوي.
فقیری همداراز ویل چې له اروپایي کمیسیون سره د شوي موافقه لیک له مخې دغه کمیسیون د افغانستان د انتخاباتو له بهیر سره 15 میلیون یورو مرسته هم کوي. د نوموړي پوینا د هیئت غړي به په ټول هیواد کې د انتخاباتو څارنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اروپایي ټولنې د دغه اقدام هرکلی کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کمیسیون ټولو ملي او نړیوالو څارونکو ته ځانګړې پیژن پاڼې ورکوي او دوی کولای شي چې د رای ورکولو پر ټولو مرکزونو څارنه وکړي.
دا د انتخاباتو لپاره یو ډیره مهمه مسله ده، ځکه څارنه یو داسې اصل دی چې د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کوي. له همدې امله موږ ورته خوشبینه یو او په اړه یې مثبت نظر لرو. ملي او نړیوال څارونکي په انتخاباتو کې د دې چانس لري چې په هر ځای کې وغواړي څارنه وکړي. په دې برخه کې کوم محدودیت نشته.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو تم خودلی چې د زمری د میاشتې د 9 نیټې د انتخاباتو د څارنې لپاره له نورو سازمانونو او هیوادونو څخه هم څارونکي افغانستان ته راشي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه بهرني او کورني څارونکي به د هیواد په لرو پرتو او ناامنو سیمو کې د انتخاباتو پر بهیر څارنه وکړای شي او که څنګه؟
و امریدل چې په د افغانستان د انتخاباتو د څارلو لپاره به د اروپایي ټولنې او هیئت افغانستان درځي. په غزنی کې به د ولایتي شورا کاندیدان وي چې د امنی لامل نشي کولای انتخاباتي کمپاین وکړي. د انتخاباتو لپاره د کمپاین پاتل سم ورس هم د ولایتي شورا هیڅ یو کاندید خپل عکسونه نه دی خپاره کړی. د ازادي رادیو خبريال له غزنی نه رپورت لري.
د پخوانی ولایتي شورا وکیل انجینر کبیر چې اوس یې نوې ولایتي شورا ته هم ځان نومولی وای چې هیڅ شونې نه ده په دې نارامو شرایطو کې دی کمپاین وکړي. دا راز د ولایتي شورا یو بل کاندید د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالنبی وایي چې د غزنی د مرکز په ګډون په 14 نارامو ولسوالیو کې نشي کولای کمپاین مخته یوسي. دی وایي د ولایتي شورا کاندیدانو ته ګواښونه زیات شوي او ویره لري چې له مرکز نه ولسوالیو ته سفر وکړي او له خپلو موکلینو سره لنږدې وګوري. خو د غزنی دیوالی ویان د دې کاندیدانو خبره نه مني او وایي چې د دوی د هر ډول امن تضمین کوي او د کمپاین چارې خوندي دي. اسماعیل جهانگیر وایي چې دغه کاندیدان کولای شي په ولسوالیو کې په آزاد توګه خپل کمپاین مخته یوسي.
غزنی هم په شمول خو تر اوسه کوم خاص امنیتي مشکل د کمپاینونو په لحاظ کې په غزنی کې نشته. کمپاینونه جریان لري. د حامد کرزی او همدارنګه د نورو کاندیدانو چې د ریاست جمهوری ده که د شورای ولایت لري په غزنی کې تاسو کولای شئ چې هغه سره تماس ونیوئ چې ولې داسې کمپاینونه په کندی روان دي.
او په غزنی کې د ټاکنو د دفتر مسؤول عبدالباری رحیمی وایي چې که څه هم نارامي شته او ستونزې به وي، خو کاندیدان حق لري چې هم د ځان لپاره کمپاین وکړي او هم نور څوک کولای شي د یوه کاندید په پلوي کمپاین وکړي. دوی وایي چې د چنګاښ له شپږویشتمې نه د ټاکنو تر پیل دوه ورځې مخکې هر کاندید کولای شي د ځان په پلوي په هره سیمه کې چې وغواړي ځان ته خلک راټول کړي، غونډې وکړي او کمپاین وکړي. د غزنی د ولایتي شورا لپاره درې نوي کسانو ځانونه نومولي چې له دې منځه نه کسه مېرمنې دي.
په غزنی کې مو د انتخاباتو د کمپاین مخته د خندونو په اړه ریپورت واورېده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د حقونو د څارنې په نوم ډلې یو راپور خپور کړی چې پکې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر جنګ سالارانو پر ګډون انتقاد کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه دا د دې موسم دریم ریپورت دی چې پکې پر اوسنیو یو شمېر مهم سیاسي څیرو انتقادونه کېږي او ویل شوي دي چې د انتخاباتو روان بهیر تر ډېره په دې هېواد کې د ریپورټ په روانه د پخوانیو جنګ سالارانو په ګټه روان دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی چې د افغانستان د حقوقو د څارنې د دې ډلې غړیتوب هم لري وایي چې د دوی راپور په افغانستان کې د خاموش اکثریت غږ دی. له میرمن بارکزی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبرې حال مرکه کړې ده.
په ولسی جرګه کې د کابل ولایت استازي میرمن شکریا بارکزی کته سو د دغه ای آر ایم موسسې د روسي ریپورت په ارتباط باندې معلومات راکړي چې دا ریپورت په کوم بنسټ جوړ شوی دی؟ پترس کې ځنې جنگ سالاران په ګوته شوی دي او د جنگي جنایتونو مجرمین په ګوته شوی دي.
د ای آر ایم یا آرم د افغانستان د حقونو د مانیټور نهاد څخه دی. دا دریم ریپورت دی چې خبرو. البته هر ریپورت ډېر خپلواکۍ سره او ډېر په مغه دقیق معیارونو سره کوم څه چې رښتیا او واقعیت په غی باندې غږیږو. او البته ټول ټاکنې د افغانستان خلکو سیاسي ژوندانه لپاره ډېر تاثیر لري، خو موږ دلته وینو چې سربېره پر دې چې د افغانستان اساسي قانون شرایط وضع کړي، سربېره پر دې چې د افغانستان ضرورت یو سالم دولت لپاره دی، بیا هم هغه مسیر هغه سای چې نننه افغانستان انتخابات لري عربیته د جنگ سالارانو او ناقضین حقوق بشر په پلوي او په طرفداري باندې روان دي. یعنی کوئی اصلي ګټون کې د انتخابات
مېرمن بارګزه کته سو په دې ارتباط لکه لند توضیحات راکړي چې دا کوم ریپورت چې آرم یا ای آر ایم موسسې خپور کړی ده، دا په کوم بنسټ سره ډول تحقیقات شوی دي؟ آیا دغه خلکو په خلاف چې تاسو ورته د جنگ سالارانو خطاب کړی ده اسناد او شواهد هم په لاس کې لري که څنګه؟
آرم یوازینی موسسه نه ده چې ځینې نمونه د جنگ لارانو اګه خبره ورسره یو ځای ورکړی دی. که چېرې تاسو بهرني راپورتونه چې په ډېر مستند اسنادونو باندې جوړ شوي دي هغه ته مراجعه وکړئ، مخصوصا د حقوق بشر او تیر هغه ناورین چې د افغانستان خلک لیدلي او ټول خپله د افغانستان خلک پرې پوهېږي. زما په باور باندې آرم موسسه ریپورت د افغانستان د اکثریت خاموش د خولي خبره ده. معلوم دار خبر ده چې کله نا کله غ سیاسي مصلحتونه مونږ دي ته اړواسي چې غلې پاتې شو، مګر ترڅو به مونږ غلې کینو او ترڅو به هغه واقعیتونه چې ستونه وایو په افغانستان کې اداري فساد کې څوک به لاسو ګریوان دي، په کورنۍ جنگو کې څوک لاسونه درلوده، څوک کمانډانانو، دا هغه واقعیتونه دي چې مونږ وګورو نو غواړو دا تیشي ودی او خلکو ته د لمر په شانتي روښانه.
مننه. یو که د خلکو عمومي اوازو په ارتباط راشو سچې د خلکو په منځ کې ویل کېږي او یو کله چې د یو چا په خلاف ریپورت خپریږي او په هغه د تور لګول کېږي چې د جنگي جنایتونو مجرم دی، باید د هغه په خلاف باندې کره شواهد او اسناد باید خپاره شي. آیا ستاسو موسسه داسې اسناد یا شواهد په لاس کې لري؟
زمونږ په یو ویش ولایتونو کې زمونږ استازي دي او ځینې اسنادونو ته خاصلا د خپله د افغانستان د حقوق بشر په اداره کې مشته دی او نور بین المللي سازمانونو تاسو ته که چېرې معلومه یې د عدالت انتقالي پروژې لپاره هغه مستند سازي چې کېږي هلته مشته دی. او که چېرې تاسو غواړئ چې یعنې آرم دغه مسؤلیت په غاړه واخلي او دې لپاره تحقیقات وکړي، زه فکر نه کوم، ځکه چې مونږ صرف یو تحقیقاتي مسؤل یو او غواړو چې ریپورټ خپره کړو.
دا ریپورټ په داسې یو حساس حالت کې خپور شوی دی چې د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین روان دی او د انتخاباتو لپاره په هیواد کې تیاری نیول کېږي. څه فکر کوئ چې په داسې یو حساس وخت کې د داسې یو رپورټ خپرول او هغه هم د یو کس په خلاف ځینې پوښتنې نه راپورته کوي؟
فکر نه کوم چې دغه رپورټ مطلق د یو کس په خلاف باندې. په دغه رپورټ کې د انتخابات او تقریبا په څه شکل او څوک به د دې انتخاباتو ګټونکي هغې ته اشاره ډېره شوې ده، ځکه چې مونږ کاملا بې طرفه مؤسسه یو، نه په سیاسي ډول باندې کوم هېواد یا چا سره تړلی یو او نه هم په فکري او ذهني لحاظ باندې.
مېرمن بارګز، په دغه رپورټ کې بل وبخې، په دغه رپورټ کې مستقیمه اشاره حامد کرزي ته شوې ده چې دوی کوم مرسلان
چې تاسو وګورئ چې نن نه انتخابات کې حامد کرزي په څنګ د ډاکټر صاحب عبدالله نوم مخکښل شوی دی.
یعنی زیاتره انتقاد بل دغه رپورټ زیات انتقاد ولسمشر کرزی ته ورځي چې چونه هغه ځان ته داسې مرسیالان ټاکلی دي چې هغه ټول په جنگي جنایتونو کې خکل بلل شوی دي.
معلومدار خبر ده چې تاسو راځي خبر ماونین نه تیرا کښوي، نو بیا ویني چې د نور کاندیدانو ماونین او دوی، مګر دا په هیڅ صورت نه وایي چې یوازې به حامد کرزی چې د جنگ سالارانو حمایت ترلاسه لري. په رپورټ کې په کره راغلی ده چې ډاکټر صاحب عبدالله هم دغه مرسته دی، او البته دا یو بې طرفه رپورټ دی، داسې نه دی چې صرف مطلق د کرزی په خلاف باندې دی. زموږ وظیفه راپور ورکول دی، دا چې خلک بیا څه قضاوت لري، خلک انتخاباتو ته څه رقم ځي. په دغه مهم وخت کې مونږ مجبور یو چې د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو غږ وباسو، ځکه چې هغه سفر چې مخکې اوه کال نه شروع شوی افغانستان خلکو لپاره، په هغې کې د سولې، په هغې کې د عدالت، په هغې کې د حق خبره وه. او نن مونږ بېرته وینو چې په هماغه صفر نقطې چې نه مو آغاز کړی دی، پیل شروع شوی و، نن مونږ بېرته هم هلته ولاړ یو.
تاسو مونږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز له صالح ساقسی خلقی څخه اورو.
د برېټانیا د پاوز یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې ووژل شو. د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې وویشت ټولګټې پروژې بشپړې او استفادې ته چمتو شوې. د هرات څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د مخالفانو په بریدونو کې دوه پولیس وژل شوي او پنځه ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي روسیه باید په دې پوه شي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې له امریکا سره په اړیکو کې د سړې جګړې چلند ونکړي. د نوبل جایزې ګټونکي ایرانی شیرین عبادی د ملګرو ملتونو په سرمشق کړه چې په ایران کې د انتخاباتو لامل د راپورته شوې شخړې په نتیجه کې له بشري حقوقو څخه د شوو سرغړونو د څېړلو لپاره خاص استازي وټاکي. او د امریکا حکومت د عراق د حزب الله په نامه وسله والا ډله د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه او د غراس مطالب او ریپورټونه په www.azadiradio.com باندې اوریدلی شئ او همې لوستلی شئ.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال داري مشتراولېږي او د ازادي راډیو خبريال سي
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه کاندیدانو څه کړی دي او د غراس د کاندیدانو د فعالیتونو په اړه کوم ریپورټونه خبر شوی دي؟ د تیرې اونۍ د انتخاباتو د پروسی د فعالیتونو او د غراس بدلونونو تحولاتو په اړه زرغونه منګل او سلطان محمد سرور خاص خبرونه لري.
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما میخواهیم 1,000,000 کار در 5 سال آینده تولید کنیم.
در مسیر انتخابات
موږ دریز خو اسلامی دریز در پټول وخت کې به هر
کار یک محیط مسئول بر انتخابات
د انتخاباتو په بهیر کې
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د خوښۍ او سوکالۍ په هیله زه او زرغونه منګل د انتخاباتو د بهیر د پروګرام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو. په تیرو اونۍ کې مو د انتخاباتو په اړه ګڼې پرمختیاوې ولیدې. د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات نه ده چې یوازې د نننه په هیواد کې د خبرونو او تحلیلي مطالبو عنوانونه جوړوي، بلکې بهرنۍ پاملرنې هم ځان ته راړولې ده.
ما هم به نوبه خود سلام ها و تمنیات نیک خود به شما و شنونده های گرامی تقدیم می کنم. در ارتباط بیانات شما باید بگویم که اجلاس وزرای خارجه G8 یا 8 کشور صنعتی جهان که به روز شنبه گذشته پایان یافت، روی مسئله افغانستان هم تمرکز داشت و در اعلامیه مشترکی که در پایان جلسه منتشر شد، گفته شده که تنها انتخابات آزاد، مسئول، عادلانه و شفاف میتونه رهبری مشروعی را در افغانستان به میان بیاره. رئیس جمهور کرزی از تمام مخالفین مسئله دولت خواست که به وضعی که بر مراکز رای دهی حمله کنند در انتخابات رای بدن.
جمهور رئیس کرزی چې په خپل د راتلونکو انتخاباتو یو مطرح کاندید دی، وویل چې لځینو کاندیدانو سره د امریکا سفیر د لیدو کتو مخالف نه دی، خو د امریکا سفیر ته د ځینو کاندیدانو لخوا د داسې پلانونو وړاندې کول چې حساسیتونه راپاروي کېدای شي ستونزې رامنځته کړي.
ما با ملاقات های خارجا با کاندیدا هیچ تکلیف نداریم، مطلق بر حق است و 100% صورت بگیره و ما تشویق میکنیم ملاقات ها را. چرا؟ چیزی که ما در رو نظر داشتیم اعلان برنامه های بسیار جدی و بسیار اساسی که حساسیت برانگیز در بین مردم افغانستان است پیش روی یک سفیر خارجی بود، در پهلوی یک سفیر خارجی اونجا ما تشویش نشان دادیم.
رئیس جمهور کرزی بود که نگرانی خود در مورد بیانات حساسیت برانگیز بعضی از کاندیدهای ریاست جمهوری ابراز کرد. قابل ذکر است که آقای کرزی این مسئله را در مورد بیانات بعضی از کاندیدها که از فدرالی ساختن نظام سخن میگن ابراز کرد. آقای کرزی با لحن تند گفت که مردم افغانستان خواهان چنین تغییرات نیستند و با کشورهایی که از چنین نظریات حمایت میکنند برخورد سخت خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی همچنان بیان داشت که مناظره با کاندیدها نظر خوب است، ولی حاضر نیست که فقط با یک یا دو کاندید مناظره کنه.
ما با تمام مانا حاضر هستیم که این کار را بکنم، ولی در اینجا ما 40 کاندید داریم. ایرا کی انتخاب کنه که ما با کی بشنم و در مناظره تلویزیونی اشتراک کنم؟ ما باید که حالت رو بوجود نبیاریم که پیش از پیش فیصله کرده باشیم که کرزی و فلان و فلان کاندیدای خوب هستن و چانس برده دارن، دیگرها هیچ هستن. این درست نیست.
حمید کرزی وروسته لدی دغه سرګندونی وکړي چې دوه مخکخو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی د مالی پخوانی وزیر او ډاکټر عبدالله د بهرنیو چارو پخوانی وزیر دای علنی مناظره ته راووباله. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دې پوښتنې په جواب کې چې دغه سه مناظره به څه ګټه ولري، ازادي رادیو ته وویل:
دلیل دا ده چې یو آزاد ټولنه باید یو آزاد بحث په اساس فیصلې ته ورسیږي چې ولسمشر څوک ده. کرزی صاحب ده یو ناکام دولت مشر ده او اوس چه غواړي 15 کاله نور ده چوکی که اوسی باید ولس ته توضیح ورکي چه دا ناکامیګانې چه ده تروسه خلق کړي دا به څنګه حل کړي. زه واضح لس کلن پلان لرم او یو شل کلن پلان می چوکات می وړاندې کړی، نو ځکه موږ باید یو اساسي بحث ته راسو تر چې موږ ولس فیصله وکړي چه څوک تشخیص لري او قوت د مشرتاب لري او د مدیریت توان لري.
سره لدې چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین خو په زور کې روان دی، بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو د سالنې سازمان د تیرې سه شنبه په ورځ وویل رای ورکوونکي ځکه په انتخاباتي پروسې خپل اعتماد او باور ورځ په ورځ له لاسه ورکوي چې د دوی په وینا ګڼ شمېر توپک سالاران او مجرمان انتخاباتو ته درېدلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د سالنې سازمان چې یو مستقل ارګان دی او وایي چې د پوهانو، خبریالانو او نورو افرادو په شخصي مرستو چلیږي، په جمهور رئیس کرزی باندې انتقاد کړی چې ولې پخوانی قماندانان په خپل انتخاباتي ټیم کې له ځان سره نیولی دي.
بله بله، در ادامه تحولات انتخابات ریاست جمهوری در کشور، حزب اسلامی افغانستان جنای ارغندیوال به روز دوشنبه حمایت خود از رئیس جمهور کرزی در انتخابات اعلام کرد، زمانی که از عبدالعادی ارغندیوال رئیس حزب اسلامی افغانستان دلیل این مسئله را سوال کردم، جواب آقای ارغندیوال ای بود:
در شک نیست که کمی و کاستی های فراوانی وجود داشته. از دیدگاه ما تیمی که با آقای کرزی در طول مدت کار کرده بود، این تیم درست نبوده که میتونست کارا را به شکل احسنش انجام بده. تنها ما در این مسئله آقای کرزی ملامت نمی کنیم، بلکه تیمی که با او یک جا بوده. ولی تعجب داریست که همو کسایی که در تیم مدتها با ای یک جا بوده و در تمام کارنکردها با اینا سهیم بودن، همونا بازی اعتراض میکنن که آقای کرزی ناکام بوده.
از آقای ارغندیوال در مورد موقف رئیس سابق حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم سوال شد. ارغندیوال در جواب این سوال کمی محتاط بود:
زه باید اول عرض بکم چې مونږ د هغه حزب اسلامی خبره کوو کوم چې په افغانستان کې ثبت و رجستر ده. وزارت عدلیه کې مونږ د هغه از په نمایندګي سره خپل موقف اعلان کړی ده. د حکمتیار د محترم حکمتیار صاحب نه باید دا پوښتنه وشي چې هغه په دې هکله څه نظر لري. زه د هغه د په نمایندګۍ سره دا خبره نشم کولی چې هغوی حتما دا تاییدوي یا ردوي.
شنونده های گرامی، جنبش ملی هماهنگی اقوام هم به روز چهارشنبه پشتیبانی خود از نامزدی حامد کرزی برای مقام ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد. طی دیدار که اعضای این جنبش با رئیس جمهور کرزی داشتند، عبدالعلی سراج رئیس جنبش ملی هماهنگی اقوام کارکردهای حامد کرزی طی 7 سال گذشته با ارزش خواند و آقای کرزی شخص مناسب برای مقام ریاست جمهوری افغانستان عنوان کرد.
په داسې حال کې چې انتخاباتي هلې ځلې روانې دي، لکه څنګه چې موږ ګورو د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید ډاکټر عبدالله وویل چې بهرنیان حق نه لري چې د افغانستان د حکومتداري سیستم یا نظام په ټاکلو کې مداخله وکړي. د تیر یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د افغانستان د حکومتي سیستم یا نظام په بدلون ټینګار وکړ او وویل چې د افغانانو حق دی چې د خپل هیواد راتلونکي نظام وټاکي. دوی وویل چې که په انتخاباتو کې بریالی شي نو د هیواد ریاست نظام به په پارلماني یا صدارتي نظام وړوي.
دا د افغانستان د خلکو تصمیم ده او نظام د افغانستان باید چې د افغانستان د خلکو په اراده پر بنا استوار وي او هغه سي نظام په افغانستان کې باید رامنځته شي چې په هغه کې د خلکو غوښتنې او توقع د افغانستان د خلک او د افغانستان د ضرورتونو په اساس نوعیت د نظام باید وټاکي. دا د قانوني مجال سخه کیده شي چې مجرای د لوی جرګی دایر کولتی هغه کې د افغانستان د خلکو نمائندگان ته دا فرصت پیدا کیږي چې د نظام په نوعیت باندې تصمیم ونیسي او زه یقین لرم چې د افغانستان خلک اساسي او بنسټیز بدلون غواړي او هغه بدلون د نظام په تعدیل سره رامنځته کیدای شي.
در حالی که دکتر عبدالله گفته به خارجی ها فرصت نمیده در ایجاد سیستم حکومتداری در افغانستان مداخله کنند، قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال مکرسل در جریان مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از تلاش های نیروهای خارجی برای تامین امنیت انتخابات در افغانستان سخن گفت و بیان داشت که تامین اساسی امنیت انتخابات وظیفه نیروهای افغان است، ولی نیروهای خارجی نیروهای افغان در این بخش کمک میکنند.
Absolutely. Well, we all know that the security is very important because
همه ما می دانیم که این مسئله مهم است، زیرا انتخابات آینده باید آزاد و عادلانه باشد و هر افغانی که تصمیم به دادن رأی می گیرد باید آزادی و امنیت داشته باشد. در برخی از مناطق کشور مشکلات موجود خواهد بود. این انتخابات با وسیله افغانها به پیش برده می شود و تأمین امنیت اساسی انتخابات به دوش نیروهای افغان است، اما نیروهای ISAF در این جریان همکاری می کنند. مثلا همکاری های لوجستیکی، مخابراتی و رساندن نیروهای امنیتی به مناطق از جمله کارهایی است که نیروهای ما در این جریان انجام می دهند و من فکر می کنم که این همکاری ها خوب است.
زرغونه جان، د انتخاباتو په اړه یو بل موضوع چې باید ورته اشاره وکړو او لګرانو اوریدونکو سره وعده کوو چې په راتلونکي پروګرام کې یا د راتلونکي اونۍ په پروګرام کې به په پراخه توګه وڅېړو، هغه دا چې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې ډیرو کاندیدانو خصوصا د افغانستان د لویو ښارونو په واټونو او سړکونو کې خپل شعارونه او عکسونه نصب کړي دي، خو رپورټونه وایي چې ځینې دولتي چارواکي د یو او بل کاندید په ګټه یا تاوان هلې ځلې کوي او حتی هغه کاندید چې خوښې نه وي د هغه د کمپاین مخې ته خنډونه جوړوي او یا عکسونه لری کوي. موږ به دا موضوع ان شاء الله لګرانو اوریدونکو سره وعده کوو چې په راتلونکي پروګرام کې یا د راتلونکي هفتې په پروګرام کې په پراخه پیمانه وڅېړو.
حتما این کار را میکنیم. همزمان با ادامه مبارزات انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان، اکثر رسانه های کابل بخشی اعظم مطالب روزمره خود به مسائل انتخابات اختصاص میدن. روزنامه رای نجات مثلا در شماری روز شنبه خود نوشته بود که باید در حکومت آینده سهم بیشتر به زنا داده شود و به مشکلات زنا رسیدگی صورت بگیرد. مسئله حقوق زنا در افغانستان به گفته اکثر کاندیدهای ریاست جمهوری از اولویت های کاری اونا به شمار میره. در مورد حقوق زنا در حکومت آینده، زبیولا غازی نورستانی یک کاندید دیگی ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد زنا در صورت رئیس جمهور شدنش چنین گفت:
ما چلنج میکنم کل دنیا را اگر اینا میگن که حقوق زن و مرد مساوی است. مساوی نیست، حقوق زن زیاد است از مرد کرده. ما تو کار میکنیم.
یعنی شما در حکومت خود برای زنان زیاد حقوقات دادیم؟
ما میگم که هر جای زن ما از مرد لایق ببینه مقررش میکنه.
پس دو تا معاونی که شما انتخاب کردین هر دویش مرد است، حداقل یک زن نیست.
ان شاء الله. ولعزیز گوش که ما اولین نفر هستم که برای خواهرای خود صدا کرده بودم، 3 سال برایشان دایره زدیم نغاره که او خواهر گل بیا به پیش بیا، اگر یک خواهر برای ما پیش
نیامد
میترسه، البته میترسه.
تیرونه مو د انتخاباتو د فعالیتونو او د انتخاباتو په اړه د رپورټونو مفصل رپورټ واورید. او اوس هم له صالح سغزی خلقی څخه ورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې تر دې عنوان لاندې یو مقاله لیکلی چې طالبان د ځانوژونکو حملو لپاره ماشومان په پیسو اخلي. په پیل کې لیکي د امریکا د دفاع وزارت او د پاکستان مقامات وایي د پاکستانی طالبانو مشر بیت الله مسعود حتی وکلن ماشومان د پاکستانی، افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد د ځان وژونکو حملو لپاره په پیسو اخلي. یو پاکستانی مقام چې د خپل نوم له اخیستو یې ډډه کړې واشنگتن ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د هر ځان وژونکي ماشوم بیه له 2 تر 1400 ډالرو ده. دغه اندازه د پاکستان لپاره چې د سړي سر عاید په کال کې یوازې 2600 ډالر دی زیاته اندازه ده. د ورځپاڼې د لیکنې پر اساس په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې په لپسې په مهمو اهدافو ځانوژونکي حملې شوي. په دې کې د دغه هیواد د اردو او پولیسو تاسیسات او هغه هوټلونه هم شامل دي چې بهرنیان پکې میشت وي. ورځپاڼه د خپلې مقالې په وروستۍ برخه کې د یو پاکستاني مقام د وینا پر اساس لیکي اکثر دغه ماشومان تښتول کیږي. بیت الله مسعود روزی او حتی دوی د افغان طالبانو په مشر ملا عمر باندې د څه شي په بدل کې معامله او یا هم خرڅیږي. یوه بله خبرونه سټراتفورد هم د پاکستان په هکله یوه تحلیلي مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي پاکستاني مقاماتو د شمالي وزیرستان په نارامو سیمو کې ځینې پاڼې ویشلې او له خلکو یې غوښتي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې له دولت سره مرسته وکړي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پاکستاني پوځ د دې په ځای چې د ټولو شبکو او سختریزو ډلو پر ضد پراخ عملیات وکړي یوازې بیت الله مسعود په نښه کړی. د سټراتفورد د لیکنې پر اساس امریکایي مقامات غواړي د دغو عملیاتو لمن نور هم پراخوي، خو پاکستاني مقامات دا عزم نه لري چې دغه عملیات د حقانی شبکې او نورو افغان طالبانو پر ضد پراخ کړي، ځکه د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې طالبان په دوو برخو ویشلي. نو له دې امله د ژغورنې د لارې په نامه عملیات چې د پاکستان له لورې پیل شوي دي په یوې محدودې سیمې کې دي. نشریه د خپلې دې لیکنې په وروستۍ برخه کې لیکي د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې پیل شوي عملیات خطرناک ګڼي، نو هڅه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د پاڼو ویشل د هغو څو طریقو له جملې څخه دي چې پاکستاني پوځ غواړي د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی په پام کې نه لري چې د جګړې لمن د دوی سیمو ته وغځوي او خلک هڅوي چې د پاکستان د حکومت ملاتړ وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زمونږ غږ ازادي رادیو اورئ. په ننګرهار کې د هندوانو خټکیو موسم بیا رسیدلی دی. سرل دی چې په بازارونو کې د هندوانو خټکیو بازار ګرم دی او نرخونه لوړ دي، خو بزګر د لږو حاصلاتو له کبله شکایت کوي. له بل خوا د ننګرهار د کرنې ریاست د بزګرو شکایتونه بے ځای بولي او وایي چې سږکال تر بل هر کال زیات حاصل هم ښه او هم ډیر دی. د بزګرانو له شکایت سره سره اوس هره ورځ په هندوانو بار نږدې اتیا لاری کابل، پکتیا، پروان، کاپیسا او د افغانستان شمالي ولایتونو ته ځي. په دې اړه جلال جلالآباد د ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
په ننګرهار کې د ګرمۍ له راډېرېدو سره سم د هندوانو او خټکیو حاصلات ټولول پیل شوي. په دې ترڅ کې د ننګرهار له بټي کوټ ولسوالۍ نه هره ورځ تقریبا اتیا لارې هندوانې د افغانستان نورو سیمو، کابل او شمالي او جنوبي ولایتونو ته ځي.
ترګوره ماته دا
ننګرهار بزګر وای د اندوانو سګنې حاصل تر پرو سګنی هغه خنه دی راځي دی او بزګر مرکی ته وښ
نو نوم عبدالرزاق یاره دغه سی 15 پته ډاکسینې مایستری
غټه کوي
یاره غټه سکه لکه مشکل زکه ز پاتنیم زره 5000 روپے ډاکسن اخلم او د 500 روپے من خرچوم او ډاکسن یو سلاویا منه یو سر شپته منه وزي دا به څه ګټه وکړي قیمتي داسې ده چې یو دا پارمونه چې دي مرضونه یې کړي ډېر آمدانې نه دی ورکړې ملامت نه دي لکه بوټي به چې مخکې یو پارم سږکال سره درسره نه دی بار شوی همدا یې نوګان دي او مسجد دي او ډاکسنې دي او مخکې به چې پارم ورسېدو نو شل جربه ځمکې به څلور درسره ورکول و شل جربه ځمکه دوه نوګانې ورکې نو خاطر من دي منې مخلوق په ډېر د هرې ولایت نه دی کندوز نه دي د غزنی نه دي د خوست نه دي ګردیز نه دي تجارتي انډیر دي او مال کم دي دغه د ګرانې ده او د سرک په سر څونو شي خورلې غریب سره چرته خورلې شي پاوې او پاتې باندې او مالدار خلې به په شپېته او پاوې وړي
او ګوره چې د فارمونو کچې تاسو هندوانې کړلې دي نو دا خو موقتی کار دی کنه که حکومت دی کې باغونه شپېته شروع کړل نو بیا تاسو هندوانو د کارلو ځای نه وي نو تاسو نشئ کېدای چې خلک به خپل کاروندو کې وکړي خو ته د عبدالخیلو ډاک کې دی خو ته د کوټ ډاک کې دی نورو دی ډاګونو کې وکړي
نه په هر ځای کې خلک کړل شي خو دا وبو غوړي دا د سیو په غوړی چې مطلب په یو طرف پر راځي او په بل طرف تی وځي اوس په ملا چپور کې خلکو کړلې په مشانو کې کړلې باریکاو کې کړلې بډی کوټ کې کړلې خو هغه ځای خلکو کړی چې ته وبوي نه کوټ کې وبښته نه درخېلو کې وبښته نه په بل ځای کې وبښته
ته څه فکر کوي چې د هندوانو هو سر دی تر اخره پورې به همداسې نرخونه جیږي او ګټه به نه کوي
بالکل به جیږي همداسې نرخونه به جیږي پارمونه ولاړه انشاءالله ګټه وکړي ځکه څه کالیا د سبزي جیږه ده بینګلی اوس هم په 200 روپۍ مندې رومیان اوس هم په 200 روپۍ مندې بادرنګ څه کالی په 350 روپۍ سیا کړو 250 روپۍ سیا کړو دې کانه ته خوشاله او هندوانه مم د سیواله خټکی به مون 50 روپۍ منوړو اوس په 160 روپۍ منوړو اول د خرڅو په 150 روپۍ
او خټکی ډیر کل شوې کیندوانه
هندوانه هندوانه
سو څومره څومره جریبونو کې به کړل شوې ده
نو خټکی مطلب د سیونه سچ خټکی د فارمسي نه هم برخه کړل شوې ده لکه کم کړل شوې هندوانه ډیر زیاتې کړل شوې
او خټکی قیمت دی خلک ولې خټکی ډیر
خټکی دومره مدن نه کوي
اوس خو نرخ جګ دی
اوس نرخ جګ دی خو خیر د شکار دی چې هغه بس دومره مدن نه کوي لکه هندوانه چې کوي او مرزم زیات کوي هغه
څومره وخت پورې دوام کوي دا پټی هندوانه کم وخت پورې
نو خاوا پیخه یو دغه سی باران نو ورځې نو ډیر دوام لري او کله که ګرمي ور باندې نو کېدای شي د غرروانه جمله ختم شي
هندوانه چې پټی نه یو ځلې وشکې به به هم کوي کنه
او درې څلو چې نه کوي خو مطلب چې اوا پیخه خواري وسره او د اوس غړکې مرز د خواران نوړي او د وی پښندې وغه ما غشان دی په غړکې نه خته دي مطلب دغه سر ګردونه د پرادې خو چې باران پیو شي سپاش
هغه چې اندواني د تورخم جلال آباد په لوی لار د سړک پر سر پلوري هم لګرانې نه سر ټکوي سانوم چې
زمانم سرادار
چې کې
اندواني خرڅوم
څنګه دا ګټه کوي
ولا خته گزاره کوي مزورای نه خته تر دې ډېړې نه خي
او د خوې چې ډېر قیمت شي
قیمت خود یو په نیم په نیمه پرخ دی بروسه کال یو سکال
څونه پرخ دی
نیمه پرخ دی څلور زره پرخ دی په ډاکسن کې
او دا سکال کمې کړل شوې دي چې قیمت دی خلک دی
یو خو کمې دی او بل پسینم دی لګي ځکه چې بروسه کال حکومت دغه کړی اجاره مخ کې وو پرمونه مخ کې کړل شوې وګوره سکال لګرستم شو اندوانه ډیره کمه ده اجاره زیات ده مصرف ډیر زیات
څومره مال به دی بټی کوټ د پارمونو نه وځي یار اورز د ورځې به څو لارې وځي څو ګاډي کابل ته چې ځي جلال آباد ته
میرا ټول ولایتونو له چیزین د سیو تقریبا سلو اته بوریږي اینو غانی او درسلن یو بیناګانی ورشه چیزی نسل ګډ بوریږي ګډ ګاډي
اوس من پچو دی
اوس من غټه اندوانه چې د پښپیتم شتا او ویم شتا اوړ اندوانه چلوي خو 50 د خرڅي
د بټکوټ ولسوالۍ زرګونه جریبه دولتي فارمونه چې پخوا د مالټو سمسور باغونه وو اوس یوازې زینتي ونې د سړکونو پر غاړه ولاړې دي او هندوانې په هغه خارز مکو کې کرل کیږي چې یو وخت د مالټو باغونه وو د ونو دغه یخ سیوري د ننګرهار د نورو سیمو استوګنار کړي چې د هندوانو د کاروبار لپاره کډن په دغه فارمونو کې واړوي د درینور ولسوالۍ اوسیدونکي هم د هندوانو په ځمکو کې باغواني کوي ستانم چې دی
زمار خان
ته د کوم ځای
ز شارم درینور
او دلته چې کې
دلته بس باغواني کوو
نو چې دی کړلې وس
اوس هندوانه
څومره جریبه دی کړلې
لږ جریبه
کړې ده
کریم دے خو گزارش شوه دے انشاءاللہ
اندوانی نرخونه څنګه دي سکالی
نرخونه خدی خودی باد خراب کړ دی اندوانو
ولی
سکاله مزه نشته او پروسکاله مخک کال کی یعنی خوندانو
کټکی دیم کړی
او کټکی نه دی کړی نه
سکاله نه پروسکاله به څومره فرقی
خودی به دغه خلاص کی چې پروسکاله کنه دا غټی موټر به ډکی دا بشانه کنه او سکاله دا ډاکشن دی او دا کی شه ورته وای
مزدا
مزدا دی او دغه شیګنی باریګ به شارګان د مجرر ټول ولار دی او د اندوانو د خاطر خو مګر دومره کار دی چې سکاله خوند نشته اندوانو
خو ځینی سوداګر چې اندوانی پومده تو غاخلی او خرڅوی لدی سره پوره موافق ندی چې ګنې سګانه حاصل خنه دی
زمانو فضل رحمان خو ټول زمونږ ګور چې دا باغونه دی اندوانو دی چې او په دې کې ډېر خلک مصروف دی واده ورېدو او نسبت د نور په کلون په پرتله باندې سکه له اندوانه خلک دکانان باغانان چې خوشاله دي
هغه خو یې چې مونږ خپای وي سکه له باد والی حاصل نه دي
خیر د سي بعضي باغونه په هغه د حاصل نسبت د نور پورې کم شي خو یو تعداد زیات خوشاله دي هغه چې کال سکه له بارني هوا ملګه خره ګرمي عمره اندازه باندې ده کم ده او باغونه والا خوشاله وي اندازه
او نرخونه ډیر زیات جګدي دا ولی
نرخونه خو د سي دي چې کم وخت دلته د حقیقي د ولایتونو ته انتقال پیدا کوي او زیادت پیدا کوي نو په خاطر باندې د دې نرخم زیاتیږي نو په دې خاطر باندې سکاله دا د کابل نه په غیر نور ولایتونو ته حتی چې زه کله ټګورم بعضي موټرې راسن د دې نه ډکیږي شمالي ته ځي په دې واسطه باندې د دې نرخونه هم زیات جګ شوي دی اندازه
د ننګرهار د کرنې پر ریاست کې د ترویج مدیر حاجي ماسل خان وایي د تیر کال په نسبت سږ کال تر 250 هکتارو نور زیاتې اندوانې کرل شوي حاصل یې ښه دی د بزګرو د شکایت په وړاندې وویل
نه دا چې دا به د کوم دهقان ځمکه به د غشي یو دهقان نیم دهقان به وي په صورت عموم سره چې مونږ دا ټول ولسوالۍ کې چې هندوانې پکې کېږي او کنه کېږي په ټولو کې مونږ ترویج کارکوونکي کار کوي او دا ټول چې مونږ ته راپورونه د ولسوالۍ نه راکړي دي نو هغه کې به مات چې ته وایي چې په 40% حاصلات نسبتا ډېر ښه وو غوړکۍ خو کوي دي وخت کې دا غوړکۍ بعضې زادو کې کوي غوړکۍ دواګانې به پیشین دي او دا پاشې کوي نو غوړکۍ ور کېږي ورسره هغه دومره مهم شی نه ده غوړکۍ او دا چې په صورت عموم باندې بیا ټول هندوانو غوړکۍ نه ده کړی کله نو دا به یو شاز نادر یو کوم دهقان پټی کې به دا غوړکۍ کړی وي نو که د دهقانانو سره زمیندارانو سره په ولسوالیو کې کومک وشي د تورې سرې سپینې سرې همداسې دواګار د امراض و حشراتو د مخنیوي په باره کې د هغوی سره کومک وشي کیدای شي د حاصل له دې نه زیات وچر چې حتی دوه چنده شي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د هندوانو حاصلات اکثرا له هغه دولتي فارمونو نه په لاس راځي چې پخوا د سیتروسو ښایسته باغونه وو او اوس د کانال ریاست لخوا په موقتي توګه بزګرو ته د اجارې په بدل کې ورکړل شوي چې که کانال بیرته فعالیږي نو کیدای شي چې د هندوانو حاصلات هم بیرته صفر ته راټیټ شي خلک وړاندیز کوي چې د ننګرهار د کرنې چارواکي دي په دایمي توګه د بزګرو لپاره د هندوانو د کاروبار زمینه مساعده کړي او د سیتروسو باغونه دي بیرته د پخوا په شان فعال کړای شي
ورنه بچکی ہے بچانو ستاسو پورا افغانستان زوب میں ویشی پسو برخو بلا ویران آلدہ والی چھ ماہ خرچ کی جڑ ویرانا بولا بستے بستے خدے دوپارا لمبے پریک دے پکارا سل ہر سایا ملی دلے اور کش ویرانا لارا نور نو سوالے لمانا کنڈ والے مٹول رانی میں بچ کے ہے بچانو ستاسو کور افغانستان اور میں بچ کے ہے بچانو ستاسو کور افغانستان تم سر نه تر دلی پورې هر چا وم پېژند هم د خپلو ګاونډیو د سیاله یم ورسېدلې سب څنګه نه زورېږم سب څنګه نه ژړېږم ورته لاس دسم محتاج خومره منا رغېږم پر منزل زما نه ورک دې پاتې شوې کاروانی اور بے بچ کے اے بچانو ستا سکر افغانستان سمیر ویسا احمد شاہ پشان فرزن بلسی گوما شم اخلاص کی دا پی غورا غیرت من بلزی گو ما اس کے زوڑی پیا بزوان شم سبا پیا پپورا وان شم یو رس بدا سراشی سبا پیا لوی خورا سان شم نبتا جنگاو چگری بی نبت جنگ میدانی اور میں بچ کے